امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اردوونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو د خلیل خان تاسو زموږ لومړی سهارنی خبری خبرونه اوري. نن د یکشنبه ورځ ده، د 2010 کال د جولای د میاشتې دوهمه نیټه ده. د خبرونې په پیل کې تاسو پام وکړئ خبرونو ته چې سید سلیمان شاه به تاسو ته در واوروي.
د خبرونو غټ ټکی، د سوری رژیم د میاشت ته نږدې پر مخالفانو باندې د کلورین زهرجن ګاز استعمال کړی دی. داعش د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې خپل موجودیت پراخوي او په هانګ کانګ کې د چین په ضد مظاهرې شوې دي. پوره خبرونه. د سوری د رژیم یو مخالف ډلې د شنبه په ورځ ویل چې د رژیم هوایي قواو د میاشت سره نږدې د عین الترما په کلي کې د جنگ په دوران کې د دغه ډلې پر وسلوالو جنګیالو باندې د کلورین زهرجنه کیمیاوي ماده استعمال کړې ده. د فلاق الرحمن ډلې ویل چې 150 کسانو ته د دې حملې نه وروسته د نفس تنګۍ او ساه بندۍ ناروغي پیدا شوه. د عین الترما کله چې په ختیځه غوطه کې موقعیت لري د مخالفانو په کنټرول کې دی او د بشار الاسد طرفدار پوز او شیعه ملیشه کوشش کوي چې وینیسي. د روټرز خبري اژانس د سوری د پوز د قوله وایي چې د مخالفانو دغه تور سم نه دی. فکر کېږي چې اسلامي دولت یا داعش په قراره قراره د پاکستان د بلوچستان په نارامه صوبه کې خپل موجودیت پراخوي او څېړونکي په دې نظر دی چې په نسبي توګه داعش په بلوچستان کې اوس دومره زیات فعال نه دی، خو شاید چې د غړو شمېرې په آینده کې زیات شي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې وه چې داعش په پاکستان کې ځای نه لري، خو اوس یې امکانات زیات شوي دي. د پاکستان پوځ له څه مودې نه د بېلتون غوښتونکو بلوچستانو په ضد په جنګ بوخت دی او په بلوچستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د واشنگټن د ویلسن سینټر د مرکز مرستیال مایکل کوګلمن امریکا غږ ته ویل چې پاکستان نور نشي کولی چې په بلوچستان کې د داعش له موجودیت نه انکار وکړي. تیره میاشت په کوټه کې د یوې چینایي ښځې او د هغې د خاوند له تښتولو او وژلو وروسته د پاکستان پوځ ویلي چې د داعش 12 هستوي غړي د عملیاتو په دوران کې وژلي دي او د پاکستان د استخباراتو ادارو هم په بلوچستان کې د داعش د خطر په باب خبرداری ورکړی دی. که څه هم چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د شنبې په ورځ له برتانیې نه د هانګ کانګ د بیرته حاصلولو د شلمې کلیزې په مناسبت په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې هیڅوک د برتانیې په دغه پخوانۍ مستعمره باندې د چین د مرکزي حکومت واکمني نشي چیلنج کولی. په هانګ کانګ کې په زرګونو خلکو مظاهره وکړه او د چین په مشرانو غږ وکړ چې د هانګ کانګ په کورنیو چارو کې غرض ونه کړي. هانګ کانګ په 1908 لمریز کال کې د پوره 100 کالو استعماري قبضې نه وروسته هانګ کانګ چین ته تسلیم کو او چین ژمنه کړې ده چې د 50 کلونو پورې به د هانګ کانګ د داخلي خودمختاري احترام کوي او د یو هیواد دوه حکومتونو په بنا به ورسره تعامل کوي. دا ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش نه د عراق د موصل د ښار د نیولو اوږد جنگ د پای ته رسیدو په حال کې، خو عراقي قواوې د راتلونکي وخت په اړه ډېر اندېښمن دي. داعش و سم د ښار په شاوخوا سیمو کې پټې شبکې لري. په عین وخت کې د موصل د النوري جامع جومات په شمول د ښار زیاتره تاریخي برخې په جنگ کې ورانې شوې دي. د النوري جامع جومات چې تقریبا 900 کلونو مخکې د سلطان نور الدین زنګي د حکومت په وروستیو کلونو کې جوړ شو، د داعش وسلوالو تېر هفته وران کړ او لوړ منارې راغورځېدلې دي. درې کاله مخکې د داعش مشر ابوبکر البغدادي له همدې تاریخي جومات نه خپل اسلامي خلافت اعلان کړی و. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس باروک اوباما د شنبه په ورځ انډونیزیا ته په سفر ورسېد. اوباما چې د خپل کوچنیتوب لومړی کلونه له خپل مور سره په انډونیزیا کې تیر کړي، په جاګارتا کې به د انډونیزیایي یهودیانو څلورم عمومي کانګرس ته وینا وکړي. د یوکرین حکومت تیر هفته د هغه هیواد د بانکداری، انرژي او دولتي ادارو په دفترونو باندې د کمپیوټري غلو د یوې ډېرې پراخې حملې پړه د روسانو په غاړه اچولې. حمله کوونکو د رانسمویر په نوم له کمپیوټري جراثیمونو په استفاده لومړی د یوکرین ټول کمپیوټري سیسټمونه له کاره وغورځول او بیا د نړۍ نورو هیوادونو ته په چټکه سرعت وکړ. د یوکرین د استخباراتو ادارې SBU د شنبې په ورځ ویل چې د حمله هغه حملو ته ورته وه چې روسانو د یوکرین پر کمپیوټرونو باندې پخوا کړی وي. خبرونه د واشنگټن نوري. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO نوی عمومي رئیس ډاکټر ټیډوروس اډنهام گیبرس یوسس د شنبه پورې رسمي خپل کار شروع کړ. ډاکټر ټیډروس چې د حبشي ایتوپیا د عامې روغتیا او خارجه چارو پخوانی وزیر دی، لومړنی افریقایي ډاکټر دی چې د 15 کلونو لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د عمومي رئیس په توګه وټاکل شو. د هغه په مقابل کې پاکستان او برېټانیا خپل کاندیدان ودرولو، خو دواړو ته یې په غوڅ اکثریت ماتې ورکړه. له ډاکټر ټیډروس نه مخکې مارګریټ چان چې په اصل د چین وه، د تیرو لسو کلونو نه دغې مهمې نړیوالې ادارې مشره وه، او د نړۍ د مختلفو ملکونو مشران چې د شنبه په ورځ د جرمني د پخواني صدر اعظم هلمت کول په جنازه کې د ګډون لپاره د سترسبرګ په ښار کې جمع شوو، په خپلو ویناګانو کې د هغه تعریف وکړ. هلمت کول په 1990 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد له سقوط نه وروسته د لویدیځ او ختیځ جرمني په یوځای کولو او د اروپایي اتحاد پیاوړي کولو کې مرکزي رول لوبولی. دا و خبرونه.
نووردونکو خبرونه مو د سید سلیمان شاه څخه واوریدل. د نن ورځې په خبروانه کې موږ د افغانستان او د نړۍ په اړه مختلف مطالب لرو چې تاسو ته به در واورو، خو لومړی مطلب د افغانستان په اړه دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون د شنبه په ورځ له یو شمېر کورنیو او بارنیو موسسو سره د غیوات په 13 ولایتونو کې د اساسي روغتیایي اسانتیاو د پروژې د تطبیق کولو تړونونه لاسلیک کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې 60% خلک روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري، چې دغه شمېره به د یوه کال په موده کې 80% ته لوړه سي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په 14 ولایتونو کې به 209 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ سي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل څخه زموږ د خبریالي لیمی نیازی رالېږلي رپورټ ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې د اساسي روغتیایي اسانتیاو د پروژې د تطبیق کولو لپاره نن د شنبه په ورځ له یو شمېر کورنیو او بهرنیو تطبیق کوونکو موسسو سره تړونونه لاسلیک کړل. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دغو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل، که څه هم په اوس وخت کې د افغانستان 60% وګړي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري، خو د یو کال په موده کې به په 14 ولایتونو کې د نوو روغتیایي مراکزو په جوړېدو سره په ټول افغانستان کې دا شمېر 80% ته لوړ شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د یو کال په موده کې په 14 ولایتونو کې 209 روغتیایي مرکزونه جوړیږي او د 100 روغتیایي مرکزونو ظرفیت ته به ارتقا ورکړل شي. ښاغلي فیروز د صحي مرکزونو په اړه وویل،
د 18 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز
په 14 ولایتونو کې 209 روغتیایي مرکزونه جوړیږي او 100 نور مرکزونه به ارتقا ومومي. دا خپل د دې لامل کېږي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی څرنګه چې 60% ویل شوی وو، څه باندې 80% ته لوړه شي او هم د صحي خدماتو کیفیت لوړ
شي.
د عامې روغتیا وزارت د چارواکو پر وینا، هغه کورنۍ چې د یو ساعت په موده کې ځان تر صحي مرکز رسوي، ویل کېږي چې صحي اسانتیاو ته لاسرسی لري. ښاغلي فیروز همدارنګه وویل چې په دغو 14 ولایتونو کې د صحي او مسلکي کارکوونکو په معاشاتو کې 40% لوړوالی راغلی دی. که څه هم په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې پرمختګ شوی، خو اوس هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او خپل ناروغان ښارونو ته لیږدوي. جمیله کابل ته د درملنې په موخه له لاتبند سیمې څخه راغلې ده. هغه خپله کیسه داسې کوي:
موږ مریض راوستلی دی، ډاکتران هلته نشته، شفاخانه نشته، دې شفاخانې لپاره دلته راغلو. یوه بجه مریض سیو سبا کې زیاتی علاقه ته ورسېد، هیله مړه دي چې راوړه.
د عامې روغتیا د چارواکو پر وینا، اوس مهال په افغانستان کې 2400 روغتیایي مرکزونه شتون لري، خو لا هم د دغه هیواد اوسیدونکو ته بسنه نه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
یو شمېر افغانان چې په خپل هیواد کې د بې شمېره شخصو او ماینونو د پاکولو کوشش کوي، دوی د غرنیو ساحو تصادفي چاودنو او د یرغمل کېدو له خطرونو سره هم مخامخ دي. خو نن سبا د مالي امکاناتو د کموالي له امله دا خطر نور هم زیات شوی دی. په دې وروستیو کلونو کې د مالي بارانونو له امله افغانستان مجبوره شوی دی چې د لسیزو پاتې سوو چاودیدونکو توکو د پاکولو لړۍ بند کړي. په دې اړه به نور تفصیل زموږ د همکار څخه واورو.
مرستندویه سازمانونه دې ته اړ شوي چې د نړۍ په نورو برخو کې فعالیت وکړي او په مالی منابعو کې کمواله راولي. د هل ټرسټ په نامه د ماین پاکونې مؤسسه چې د 1988 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو فعالیت کوي، زر ماین پاکان یې له دندو ګوښه کړي دي.
ماینونه لا هم میلیونونو افغانانو په ځانګړي ډول هغو افغانانو ته زیان رسوي چې د ماینونو له ساحې سره په 500 مترۍ کې اوسیږي. له بده مرغه په افغانستان کې لا هم ډېرې ساحې د ماینونو او ناچاودو توکو ډکې دي.
ولی محمد کابل په جنوب کې هغه ماینونه لټوي چې په 1980 لسیزه کې د شوروي د یرغل نه وروسته پاتې دي. د 2010 راهیسې شاوخوا نوي ماین پاکان وژل شوي او له 120 نه زیات ټپیان شوي دي.
کله چې زه له کوره ووزم نو له کورنۍ بخشش غواړم، ځکه چې دا یوه خطرناکه وظیفه ده. په دغه کار کې هر وخت د یوې پیښې امکان وي.
له 120 نه زیات نور ماین پاکان تښتول شوي چې له ونه پرته ټول یې د پوځي عملیاتو او د قومي مشرانو د هڅو په نتیجه کې خوشې شوي دي.
The number of our civilian people populations
زمونږ یو زیات شمیر ملکی کسان د ماینونو په شمول د منفجراتو کو قربانی کیږي. د دغو قربانیانو شمیر د میاشت 1320 ته رسیږي، چې اکثریت قربانیان ماشومان او ښځې دي.
سره له دې چې د 2014 کال راهیسې 5000 کسان ګوښه شوي دي، د نورو ډیرو وظایف له ګواښ سره مخامخ دي. د پیسو د کموالي له امله به حکومت ونه کولی شي چې تر 2023 پورې
دی
کارکونکو کموالی باز موږ پر پروګرامونو مستقیمی او غیر مستقیمی اغیزې وکړي. د پیسو او کارکونکو د کموالی له امله به موږ ونه شو کولی چې په راتلونکي کې خپل هدف ترلاسه کړو.
د ګلحسن په نامه ماین پاک لا هم د 14 هغه پیښه نه ده هېره کړې چې پکې یو همکار خپل لاسونه له لاسه ورکړل. خو هغه وایي
زه ویاړم چې هیوادوال به مې له ویرې پرته ژوند وکولی شي. دا زما لپاره ویاړ دی چې هغوی په یو خوندي چاپېریال کې ژوند وکړي.
هغه زیاتوي چې د ماین پاکولو له لارې له خپلو خلکو سره مرسته کوي چې خپل مځکه بیرته ترلاسه کړي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
استرالیا د یوې جنگي کتې په باره کې نوي معلومات خپره کړي دي چې په 2 ورځو کې به عملیات پیل کړي. دا به د کمپیوټري حملو نه د استرالیا د نظامي هدفونو دفاع وکړي او په دې به قادر وي چې په خارجي دفاعي قواو باندې خپلې حملې وکړي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیډنی نه دا راپورټ را لېږلی دی.
د استرالیا د مقدم جبهه قوا مهم جنگیالان دي، څارونکي، ټکنیشینان او د کمپیوټر ماهران به د کمپیوټري حملو په خلاف د جګړې په سر کې وي. دغه قطعه به دفاعي او تعرضي دواړه وظیفې سرته رسوي. دا به استرالیا ته اجازه ورکړي چې د معاصر جنگ ډیجیټل یا کمپیوټري ډولونو ته ځواب ووایي، په داسې حال کې چې امریکا، چین او روسیه په الکترونیکي جنگ کې سرمایه ګذاري زیاتوي. د معلوماتي جنگ کتاب اصل تنه کارکونکو لري، مګر توقع ده چې دغه شمیر به د 10 کالو په موده کې تقریبا 900 تنو ته ورچک شي. د بین المللي امنیت او د استخباراتو د مطالعاتو د مرکز پروفیسر جان بالکس لینډ نوای دا به د دې قابلیت ولري چې د بهرنیو قدرتونو یا د جنایي ډلو مخه ونیسي. بالکس لینډ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
There's a lot you can do that can hassle, harass, interdict, subvert, undermine and damage. And that's a space Australia hasn't sought to buy in on. It's buying in on it big time now.
دیر څه دی چې یو څوک یې کولی شي؟ هغه عبارت دی له بحث کولو، ځورولو، مخه نیولو، تاوان رسولو او تباه کولو نه، چې دا داسې یوه ساحه ده چې استرالیا ورته نه ده داخل شوې. دا دې ساحې ته داخلیږي چې ښه وخت یې دی. پروفیسر گریگ آستین چې د استرالیا د نیو ساوت ویلز په پوهنتون کې د سایبر امنیت پروفیسر دی، وای استرالیا دې ته ضرورت لري چې په الکترونیکي جنگ کې خپله پانګه اچونه زیاته کړي. پروفیسر گریگ آستین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We're definitely well behind the United States, but the good news is that Russia and China, potential adversaries of Australia, only really joined this cyber arms race in the relatively recent past. We're really lucky that they were also behind the play.
Mung په قاتی توګه له امریکا نه ډیر وروسته یو، مګر ښه خبر دا ده چې روسیا او چین بالقوه د استرالیا رقیبان دي چې واقعا په دې وروستیو وختو کې د سایبر وسلو سیالۍ ته راوتلي دي. موږ واقعا نیکبخت یو چې دوی هم په دې سیالۍ کې وروسته پاتې دي. د استرالیا صدر اعظم مالکولم تورنبول د روان کال په سر کې خبرداری ورکړ چې د سایبر حملې د جنگ نوې جبهه او د جاسوسۍ نوې سرحد. څارونکي وایي د ډیرو کلونو لپاره د استرالیا په نظامي پلان کې د سایبر جنگ د قطې جوړول یوه د غټو ستراتیژیکي بدلونونو نه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په موصل کې د نظامي عملیاتو په وروستیو پړاوونو کې امریکایي پوځیانو د عراق د اردو د ملاتړ لپاره وردانګلی دي. هغوی وایي چې په دې کار سره غواړي د عراق د مختلفو وسلوالو ځواکونو ترمنځ همکاري زیاته کړي. پام وکړئ په دې اړه یو رپورت.
د امریکا پوځي سلاکاران د عراق د پوځي د ترهګرۍ ضد منصوبینو او د پولیسو له قطعاتو سره له یو ځای کېدلو نه وروسته خپلو سیالانو ته سلا ورکوي او له هغوی سره استخباراتي معلومات شریکوي.
ISIS had 2.5 years to prepare defense of Mosul.
Daesh de Mosul de defa la parad de dwanimo kaluno amadagi darloda. Khod Iraq zwakuno va farlapasi dawl khpalo hamlo ta dawam worker aw la kache ye gurai de hagui urustai defa pay tarasavi.
Hagui hamdaraz la hagui sarad hawaim latad aw de tuchi hamlo pa bana mustaqima mrasakali. Da de hagu Iraqiano la para khora ahmiyat lari che pakhpal parmakhtak ki lasak maqawamat sara makhamakhti.
I tell people that we're advisors first all the time.
موږ له عراقیانو سره د ستونزې د حل کولو په اړه مرسته کوو چې د عايش د ماتې ورکولو لپاره خې پریکړه وکړي. موږ له هغوی سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او دزو کولو په اړه هم مرسته کوو.
څنګه چې د جګړې ډګر یوازې تر څو مربع کیلومترو محدود شوی، امریکایان هڅه کوي چې د متفاوتو عراقي ځواکونو ترمنځ هماهنګي خکړي.
زموږ لومړی هدف دا دی چې د دښمن موقعیت پیدا کړو او پنهښه یې کړو، څو په هغه ځای کې د خپل ټیم بل غړی پنهښه نه کړو، ځکه چې هر شیبه حالات بدلیږي.
د عراق ځواکونو چې د پنجشنبې په ورځ د لوري جماعت بیرته ونیو، د زاړه ښار د پاتې برخو د نیولو لپاره خپلې جګړې ته دوام ورکوي.
موږ پر خپل سرتیرو او وسلوالو ځواکونو ویاړ لرو. موږ خوشحاله یو چې ځایونه مو آزاد کړي دي.
عسکر تمه لري یوه یا دوه ورځې جګړه وکړي، خو د بری اعلان تر وخت مخکې کول نه غواړي. هغوی وایي چې دغه بری د هغې راتلونکې جګړې پیل دی چې د تلفات په شمول د عراق په نورو برخو کې به وشي. دغه ستراتیژیک ښار د سوری د پولې په لور په لویه لاره پروت دی. تاجرین داشنا تلویزیون امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکایي چارواکي وایي چې د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو او کوردي مليشو د سوریې د رکې ښار محاصره کړی. دغه مهمه سیمه د داعش ډلې اصلي اډه ده. کارپوهان وایي چې د رکې د سکوت سره د داعش ډله په بشپړه توګه لمنځه نه ځي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
عرب او کور جنګیالي د رکې د ښار په لور له هغو تونلونو سره مخامخ کیږي چې د داعش ډله له دغه ښار څخه د تیښتې لپاره ترېنه ګټه اخلي. دغه ځواک د ښار شاوخوا سیمه مکمله محاصره کړې.
هساهر احنا نو بالطرف الغربي.
موږ اوس د رقې لویدیځې څنډې ته رسیدلی یو. حالات ښه دي او د جنګیالیو مورال مول وړ دی او زیاته سیمه اوس زموږ په کنټرول کې ده.
الحمدلله الامور تمام والرفاق انه جاي يتقدم.
د جون په نوښتمه امریکا وویل مهمه ده چې د رقې له ازادۍ وروسته ځایي چارواکي د امنیت او حکومتوالۍ چارې په لاس کې واخلي.
دغه عملیات ښه په مخ روان دي، له نتیجې راضي یو، خو ټول کار لا پای ته نه دی رسیدلی او د سیمو بشپړه تصفیه ډیر وخت نیسي.
ځینې ویره لري چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد د رقې د نیولو پلان لري.
هیله لرو چې دا کار ونشي. د دغه سیمې په اړه خبرې روانې دي، ځکه امریکا غواړي په دغه سیمو کې ثبات راولي او په پای کې د سوریې خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. موږ په سوریې او د عراق په موصل کې غواړو چې خلک خپل کورونو ته ستان شي.
خو که صد سوریې ځینې هغه برخې ونیسي چې ډېر خلک یې د واکمنۍ مخالف دي، نو ستونزه رامنځته کولی شي. روسیا او ایران د رژیم ملاتړ کوي. د اسلامي دولت د ډلې پر ضد جنګېدونکي د ایتلاف ځواکونو یو ویاند وویل چې دغه ځواکونه به د رقې له بېرته نیولو وروسته په نورو سیمو کې له دې ډلې سره جګړه وکړي.
If we had to go towards the middle Euphrates river valley
کچری مونږ مجبور شو چې د فرات د وادي د مرکزی برخې په لور پرمختګ وکړو، نو د رژیم لقواو سره مخامخ کیږو. په غو صورت کې مونږ اړیو چې بیل لار خپل کړو او یل روسانو سره د شخړو د مخنیوي لپاره خبري وکړو.
یو بل ستونزه ترکیه ده چې د داعش ضد کوردی ملیشو سره د متحده ایالاتو د ملاتړ سخت مخالفت کوي. انقره ویل لري چې کوردان به د ترکیه له کوردانو سره په ګډه یو خپلواک کردستان جوړ کړي. متحده ایالاتو د ترکیې او سوریې له پولیس سره ځینې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پر کوردي ځواکونو د ترکیې د هوایي بریدونو مخه ونیسي. تاج امین، آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي چې دغه هیواد ته د کډوالو د راستنېدو بهیر د روژې په میاشت کې ټکنۍ سوی وو، خو له اختره وروسته یو ځل بیا له پاکستان او ایران څخه د افغان مهاجرینو د راستنېدو بهیر پیل سوی دی. دغه وزارت د چارواکو پر وینا په ګاونډیو هیوادونو کې د ښوونځیو له رخصتۍ وروسته به افغانستان ته د مهاجرینو د راستنېدو بهیر لا پسې ګړندی سي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل څخه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پیله د سرطان میاشتې تر درېیمې نیټې پورې دغه هیواد ته 2015 تنه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ میاخیل امریکا غږ ته وویل افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو بهیر د روژې په میاشت کې ټکنی شوی و، خو له اختر وروسته یو ځل بیا له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرینو د راستنېدو بهیر پیل شوی دی.
پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ یو څه ټکنۍ شوې وه د روژې په میاشت کې. اوس بیا له اختره وروسته دغه د دوی د راستنېدو لړۍ پیل شوې او مخ په ډېرېدو ده. ښایي د ښوونځیو په رخصتیو سره له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر نور هم ډیر شي.
ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې په روان لمریز کال کې له ایران څخه څه باندې 130,000 او له پاکستان څخه څه د پاسه 70,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي، چې پر وینا یې د دغې شمیرې له مخې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د راستنېدونکو کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. حفیظ میاخیل وویل چې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان د مهاجرینو وزارت د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره یا یو این ایچ سی آر او د پناه غوښتنې نړیواله اداره یا آی او ایم په مختلفو پړاوونو کې د نغدو پیسو او خوراکي موادو سربیره د سرپناه ورکولو په برخه کې هم مرسته کوي.
د دوی د سرپناه په برخه کې هم موږ کار کوو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زموږ د بیش پروسه جریان لري. دوی غوښتنه کوي کومې کورنۍ چې مستحق دي هغوی اسناد څېړل کیږي، له هغه وروسته په خپل ولایت کې ورته یو نمره ځمکه هم ورکول کیږي.
خو افغانستان ته یو شمیر راستانه شوي کډوال د خپل ژوند پر خراب وضعیت اندېښنه ښیي او وایي حکومت او نورې مرستندویه ادارې د هغوی د ستونزو د لرې کولو په برخه کې پام نه کوي. د اتو اولادونو مور ملالۍ چې شاوخوا درې میاشتې مخکې له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوې او اوس د کابل د پلچرخي په سیمه کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي امریکا غږ ته وویل
ملالۍ
په څیر زیات شمیر نورې کورنۍ هم د راستنېدونکو کډوالو په کمپونو ایالاتونو کې ژوند کوي چې د ژوند ډیرو لمړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې ورته پام وکړي او هغه ژمنې چې د سرپناه ورکولو او نورو برخو کې ورسره کړي دي عملي کړي. افغانستان له سوریه وروسته دویم هیواد دی چې د نړۍ په کچه تر ټولو زیات کډوال لري. د افغانستان د مهاجرینو وزارت د شمیرو له مخې لا هم دغه هیواد د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې ډیره برخه یې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې اوسي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په 1928 کال کې د ترکیې په اساسي قانون کې یو تعدیل ته ځای ورکړل شو چې مخه د مذهب او د دولت جدا کېدل وو. مګر د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په دینی حکومت باندې ځینې انتقادونه کیږي چې وایي د هیواد هغه تاریخي ژمنه یې کمزوره کړې ده چې د سیکولرزم په باب یې کړې وه. د امریکا ژغ خبریال کوین ایناک په دې باره کې
ترکی زده کوونکي به چې په لیسو کې شاملېږي د ډاروین د تیوري په باره کې به زده کړه نه کوي چې د دغې تیوري له مخې د ټولو ژوندي مخلوقاتو منبع یوه ده. دا یوه ساده مفکوره ده چې دا په ځمکه او د ځمکې نه په اخوا د مطالعې اساس دی. حکومت د خپلې پرېکړې د تشریح کولو په ترڅ کې وایي زده کوونکي ضروري ساینسي او معلوماتي سابقه نه لري چې د دغې تیوري درک کولو ته پکار ده. د ترکیه د پوهنې او روزنې د بورډ غړی الپاسلان دورمس وای
We tried to transfer the topics that are above the levels to the educational level concerned, or we tried to leave out some of the controversial issues from our students' agenda.
من کوشش کوم هغه عنوانونه انتقال کړو چې د پوهنې او روزنې د سطح نه لوړ وي، یا مون کوشش کوو چې د زده کوونکو له اجنډا نه ځینې جنجالي موضوعات وباسو. ځینې انتقاد کوونکي وایي عملي نتیجه دا ده چې د ترکیې ماشومان به زده کړه ونه کړي چې دوی ورته د نړۍ په سطح ضرورت لري. سیکولر پروفیسر التن دینچر انوای
ترکیه
The Turkish education system is very weak in fundamental sciences. Both in domestic and international exams, be it in math, physics, chemistry, or biology, students have a very low passing grade percentage.
The Turkish education system and roozani system pa asasi ulum ki der kamzor hai. Pa Qurani aur bainulmilali dwaalo imtihanon ki kadaba الجبروی، کتاب فیزیکوی، کتاب کیمیاوی یا با بیولوژیوی زده کوونکي پکې په ډیره کمه فیصدی سره بریالی کیږي. دا واقعا ډیره ټیټه فیصدی ده. که تاسو زموږ ماشومان د ساینس، تکامل، نظریه او ډاروین په باره کې تعلیم یافته نه کړئ، یعنی دا چې راتلونکی نسل که تاسو دوی بې له دغو مضمونونو نه نو تاسو څنګه دا دلیل راوړی چې هیواد په ساینټیفیک توګه روښانه شوی دی چې د راتلونکي ساینټیسټانو د مثبت ساینس د رښتینې په باره کې خبرې وکړي. نور انتقاد کوونکي وایي دا د جمهور رئیس اردوغان د پلان یوه برخه ده چې د ترکیه په ټولنه کې اسلامي هویت څرګند کړي. مګر د کاتولیک علماو په شان د دیني علومو ډیر عالمان وایي د تکامل نظریه او اسلام د یو بل ضد نه دي. د دیني علومو استاد احسان الیا جیک انوای
هر بیر شی بیلم سر بی گرچک سه
If something has scientific truth, then you cannot stand against it. If evolution is scientific truth that exists in nature, nobody can stand against it, because it is true. Fiction cannot cover a lie. A religious faith cannot destroy truth. Besides,
که یو څوک په ساینټیفیک توګه رښتیا وي، نو تاسې باید په خلاف ونه درېږئ. که د تکامل نظریه په ساینټیفیک توګه رښتیا په طبیعت کې موجوده وي، نو هیڅوک باید په ضد نشي درېدی، ځکه دا رښتیا ده. زما د مذهبي عقیدې نه علاوه د ساینټیفیک رښتیا معنی مذهبي رښتیا ده. دغه دواړه د یو بل تضاد نه دي. دغه جنجال د معاصر ترکیه چې په 1923 کال کې اساس ایښودل شوی دی، د هغه وخت نه را په دې خوا د بحث له ټولو نه وروستی فصل دی. مګر دا څرګنده نه ده چې جمهور رئیس اردوغان به د دغه هیواد مشري وکړي یا نه، او تر اوسه یوازنی بیلونکي د ترکیې ماشومان دي چې د بیولوژي په یادولو کې علاقه لري.
کدرمن اوردونکو زموږ نیم ساعته خبري خبرونه پر دې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته به دوهم خبرونه وي. اوس به په یو څو شیبو کې د دری خبرونه پیل سي. تاسو موږ سره اوسئ.